درنوریدون کو السلام علیکم. دا محل په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم او د دې خبرونې د اورېدو بلنه تاسو ته درکوم. د دې خبرونې په مهمو رپورټونو کې به واورئ چې په خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو د وجې ځایي خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي. د دې تر څنګ د بون د کانفرنس په اړه هم رپورټونه لرو او دا به هم واورئ چې افغان مېرمنې د دې کانفرنس نه څه غوښتونکي دي. دغه هر څه به د خبرونو نه پس وي. خبرونه تاسو ته حسیبه شهید وړاندې کوي چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټیکې. د افغانستان سره په پوله د ناټو په هوایي بمباري کې د مومندو د بایزي تحصیل د امنیتي پوستې اته سرتیري وژل شوي او څلور ټپیان دي. په پیښور او دغه ښار په شاوخوا سیمو کې په زرګونو پولیس او امنیتي ځواکونه د محرم لپاره ځای پر ځای شوي دي. او په مصر کې نن د نهمې ورځې په مخه مظاهرې دوام کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان سره په پوله د ناټو په هوایي بمباري کې د مومندو د بایزي تحصیل د امنیتي پوستې اته سرتیري وژل شوې دي. د مشال رادیو د پاکستان د پوس د مطبوعاتو د څانګې ISPR په حواله وایي چې پیښه تیره شپه رامنځته شوې او پکې د پوس څلور سرتیري ټپیان شوې دي. د تحصیل بایزي په سلاله چک پوسته باندې د دې بریټ خبر د سیمې د امن کمیټې هم د مشال رادیو له خبريال سره تایید کړي. خو په دې اړه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ISF تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. اخوا بره اورګزه ایجنسی کې بم د چاودېدو له امله اته وسوال وژل شوې دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې په لیخي لوسیمه کې دغه پیخه په ګاډي کې دننه د بم د چاودېدو له امله رامسته شوې ده. د سیمې چارواکو ویلي چې وسلوالو په دې ګاډي کې ناستو او نامعلوم لور ته روان وو. په دې اړه د وسلوالو لخوا تر اوسه څه نه دی ویل شوي او نه هم د وژل شویو کسانو پیژندلګلوي شوې ده. په پیښور او دغه ښار په شاوخوا سیمو کې په زرګونو پولیس او امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د پیښور د پولیسو یو مشر خورشید خان مشال رادیو ته په پیښور کې وویل چې دا ځواکونه د محرم لپاره ځای پر ځای شوي دي څو د فرقه ییزې شخړې مخه ونیسي.
سکیورټی بندوبست شوی دی هلته محرم لپاره. ناکه بندې دي پکې بعضې داسې ریاګانې چې په هغې باندې مونږ نو انټري کړی ده نو هغه پوره بندوبست سره شوی دی. پیښور کې سیټي کې شوی دی. سیټي چې کوم ده مکمل سیل ده.
سبب پاکستان کې د محرم لمړی نیټه وی. د محرم په میاشت کې د شیا او سنی سخت دریزو ترمنځ هر کال په پاکستان کې شخړې رامنځته کیږي او خلک پکې وژل کیږي. د مسلمانانو مذهبي ورځ د محرم لسمه یا عاشورا کې شیا مسلمانان په کربلا کې د حضرت صلی الله علیه و سلم د مسیح امام حسین او د ملګرو د شهادت ویرجن مراسم ترسره کوي. په اسلام آباد کې د واکمن ګوند پیپلز پارټي د مشانو بیړنۍ غونډه شوې ده. غونډه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ وروسته له هغې وشوه چې د پاکستان سپریم کورټ د یو شمېر پاکستاني چارواکو په اړه د درج شویو مقدمو د بیا پرانیستلو پریکړه وکړه. د مشال رادیو د خبريال د خبر له مخې په غونډه کې د پیپلز پارټي مهمو غړو یا کور کمیټې د انارو په اړه سپریم کورټ د فیصلې وروسته پیدا شوي صورتحال او راتلونکي لپاره پر کړنګلاره غور وکړو او دې کمیټې د جمهوري نظام د ساتنې لپاره د لازمو اقدام ماتو د کولو پریکړه هم وکړه. ټاکل شوی هغه درې تنه چې په افغانستان کې بیلابیل کرسیو ټاکندي چې وینن ولسی جرګې ته د اعتماد رایو د اخیستلو لپاره حاضر شي. رحمت الله نبیل د ملي امنیت د ریاست لپاره، نور الله دلاوري د افغانستان بانک د ریاست لپاره او منیر دانش پر قانون د څارنې په کمیسون کې د غړیتوب لپاره نومول شوی دي. تمه کیږي چې د ولسی جرګې وکیلان به لومړی د رحمت الله نبیل، نور الله دلاوري او منیر دانش کاري پلانونه واوري او وروسته به ورته رایه ورکړي. د پارلماني چارو په برخه کې د دولت وزیر تیرونی وویل هڅه به وشي چې کابینه او وزارتونو پاتې غړي هم چې تر اوسه د سرپرستو وزیرانو لخوا اداره کیږي ډیر ژر د اعتماد رایو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. مشال رادیو نن د دې سات خبرونه اوري. په مصر کې یوازې دوه ورځې پارلماني انتخاباتو ته پاتې دي خو د قاهرې په تحریر میدان کې مظاهره دوام لري او نن یې نهمه ورځ ده.
<تص->
اعتراض کوونکو تیره شپه په تحریر میدان کې تیر کړه او خپل غوښتنې بیا بیا کوله چې انتقالي پوځي اداره د واک پرېږدي. په مصر کې د تازه ناکراریو په ترڅ کې یو څلوېښت تنه وژل شوي دي، خو د مصر پوځي ادارې داسې څه اشاره نه ده کړې چې واک دې پرېږدي، او برعکس ټینګار کوي چې دوی ژمنه کړې ده چې په اوړي کې به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي او نوي وزیر اعظم کمال جنزوري ته یې واک سپارلې ده چې حکومت جوړ کړي. جنزوري د حسنی مبارک په وخت هم وزیر اعظم و. د عربي ټولنې چارواکي نن پر سوریه د بندیزونو د لګولو لپاره غونډه کوي. دا غونډه یو ورځ وروسته تر دې کېږي چې دمشق د دې ټولنې د غوښتنه ونه منله چې څارونکو ته اجازه ورکړي چې د سوریه حالات له نږدې وڅاري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د مارچ له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهرې پیل شوې دي، شاوخوا درې نیم زره کسان وژل شوي دي. داسې فکر کېږي چې پر سوریه به د سوداګرۍ په برخه کې یو لړ بندیزونه ولګول شي، د سوریه تجارتي الوتنې به بندې شي، او د له مرکزی بانک سره به هم یو لړ معاملې فسخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایند الکساندر لوکاشیفیچ له دغو بندیزونو سره د خپل هیواد مخالفت څرګند کړ. هغه ویل چې مسکو په سوریه کې د روغې جوړې د خبرو پلوي کوي. د وی روسیې له اصولو سره سم په دې باور ده چې په اوسني حالت کې پریکړه لیکونو بندیزونو او فشارونو ته اړتیا نشته، بلکې د سوریې دننه خبرو اترو ته اړتیا شته. پرون هم په سوریې کې حکومتي ځواکونو د شخړو پر مهال شپږ پولیسي وګړي وژل شوي وو. او د ارمنستان د ولسمشر د مخالفینو شاوخوا درې زره پلویانو پرون د دې هیواد په مرکز ایروان کې لاریون وکړ، او د ولسمشر سریج سرکسیان د استعفا غوښتنه یې کوله. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
سیبا شهید و چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ وروستي تازه خبرونه وړاندې کول. تاسو په میډیم ویو شپږ سوه یویش او د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې د مشال ریډیو خپرونې اورئ. وړاندې په خپرونه کې تاسو به واورئ چې په خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی.
جی زمونږ په جن باندې انتهایی اثر کړی دی. اکثر چې مونږ کله سکول ته ځان رسونو زمونږ نه اسمبلی خواسم روزانه مونږ نه تلی، خو اکثر چې کوم دی لومبی پیریډ هم نیم میاشت شوی زمونږ نه، مونږ ته د لارو ډېر زیات تکلیف دی.
د پېښور های کورټ چیف جسټس وایي د سوات خلک انصاف ته لیواله دي.
سر فرست یو چې کومه مسله ده تاسو به تسلیموي او زه تسلیمو چا په انصاف کې تاخیر.
د بوند کانفرنس په اړه هم ریپورت لرو. وابهوري چې د دې کانفرنس نه افغان میرمنې څه توقعات لري.
زموږ د افغانستان ډیر مخاوري خزه، ډیر پوي خزه، ډیر عالم خزه هم لرو چې په دغه کانفرنس کې په شکل د فزیکی دای په وجود لري، پسنه چې په شکل د سمبول کې نه یا د خپل موقع د خبر ورنه کې.
د مصر د مظاهرو نه مهم خبرو چې مظاهره چان د پوزي واکمنۍ خلاف راپورته شوې دي، او ادبي او کلتوري پروګرام د باختر ستوري هم د تد خبرونه په روسي نمای کې دراورو. وسام تاسو پام یو تازه رپورت طرفدارو. د افغانستان سره په پوله د ناتو په هوایي بمباری کې د مومندو د بایزي تحصیل د امنیتي پوستي اته سرتیری وژل شوې دي. دا شی بعد د خبر د نور روخانه کول لپاره زمونږ همکار شانواز ترغزه د مومندو نه د ټلیفون په کرخه را سره ده. ترغزه صاحب، د دې خبر نور تفصیل څه ده؟
ډېره مننه دي. خو دا خو د تحصیل بایزۍ چې کوم د پاکستان او د افغانستان بالکل په باونډري باندې کوم علاقه ده، هغه سلاله چې پوسټ ورته وایي په هغه ځای کې به د عسکري قوتونو غړي پراتو په هغه ځای کې د طالب وسوال چې کوم خلاف هغې اپریشن وکړو، بیا وروسته هغه پوستې هم جوړې شوې. او په دغه باندې بېکار څومره فور چې د ځایي عمل کمیټې سره ما خبرې وشلې، د هغې نه وروسته مې د آی ایس پی آر چې کوم د فوج ترجمانۍ اداره ده هغې سره وشلې، د هغې نه وروسته مې د مومند ایجنسۍ د پوټې انتظامیه سره مستفیصې تصدیق دغه ټولې ادارې وکړي. تور پر چې بیا د موږ خپل فورس دي ناغي و چې په دې کې تقریبا اته تنان مرشي وي چې کوم د عسکري قوتونو سره تعلق ساتي، او څلور تنان پکې زخمیان شوي هم دي.
ترګزه صاحب، د زخمیانو په اړه کوم معلومات راکړي چې دوی چیرته لګول شوي دي؟
دي دا په تاسو ته غوښنه وکړو چې زخمیان چیرته دي. خو دا ډیر زیات لري، د هغه دې کې هغه پوره کانکریټي هم نه، نو دا غوښنه نور څه دي ماته وي چې زخمیان کوم چې دي هغه په سر دي، د عسکري قوتونو تنان ورغلي وغیرہ وړل دي، کوم یا غلنې کې ویل ته خبر چې کوم سیمه د ملټری هسپتال له نو هغه ته وړل او په دې کې دا غیلا شروع دی روان دي. خو دغه معلومات ونه شو چې په دغه زخمیان کې څومره سنان یا ډېر خطرناک دي چې هغه سیریس یا څومره په کې لګیدل دي چې هغه لږ نارمل حالت کې وي
بمباری پاڑا سو آیا دوی تائیدوی چی دغلتا بمباری شوی دا او دا پولی آغا غاڑی تا دا ایساف زواکونو دا دی خبر پخلی کرده
دا ایساف زواکونو دا غی خوبا مورسو ما تصد خپل لائی معلومات نو آغی خوبا غی وی یا بی ندی کری یا بی کری وی خسمر پورتی دا سیمی اولستی نزمان دا زایی مرکو مرکی چی کم دا امبار سوری دا تحصیل بایزه امن کمیټه ده داګه د مشرانو سره په اړیکه څو تنان سره خبرې شوې دي هغه وي چې بیګا د شپې تقریبا د یو بجې د ډز شروع شوی او د دوه بجې پورې شروع وي چې په اړیکه ته د جازونو بمباری و نو هغه دې خبرې پخلی کړې چې په اړیکه کې د جازونو بمباری شوی و چې کومه پورې غاړه نه راوخلی او د انصاف او د نټو نو هغه وي چې د بمباری شوی د خو هغه په خپل دې خبرې تصدیق کولای چې آیا په دغه کې څومره تنان مړ شوی دي خو البته امن کمیټه ولا دغه وایي چې په دې کې تنان مړ شوی هم دي چې کومه پاکستان د سکیورټی فورس سره تعلق ساتي خو د دغه خبرې تصدیق غیر نشو کولای چې په دې کې څومره تنان مړ شوی دي او یا په کې څومره لکه داسې مهم چې کوم د امنیت مشران دي یا د سکیورټی فورس مشران دي هغه په کې مړ شوی دي
مننه شنواز ترکزه تاسو سره به پر روانو خبرونو کې بیا هم تماس نیسو د دې خبر تفصیل به په تفصیلي توګه اخلو تاسو لوې دمې روسته د خیبر ایجنسی د عملیاتو نه خبرو چې ځای ولسوي د عملیاتو په اړه
دا مشال ریډیو دا
زمونږ غږ دا مشال ریډیو نورې په خیبر ایجنسی کې هم لوی مدیر ایسی عملیات روان دي په دغه سیمه کې ځایی اوسیدونکي وایي چې د دغو عملیاتو د وجې کله ګرځبندیز وي کله هم لارې بندې وي دغه وجې نه د ځایي خلکو ژوند ډیر زیات اغیزمن شوی د په خاصه توګه هغه زده کوونکي چې د خیبر جنسی نه بهر په پیښور کې په کالجونو او یونیورسيټو کې سبق وایي دوی سخت زیات اغیزمن شوی دي په دې اړه پام وکړئ د سیمې نه د فرهاد شینواری دی رپورټ ته
د خیبر ایجنسی په باډا سیمه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او نامنیو کې یو خوا د ځایي خلکو ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی نو بل خوا د دغه سیمې د هغو طالب علمانو یا زده کوونکو ژوند هم اغیزمن کړی دی چې کوم په پیښور ښار او د ملک په نورو برخو کې لوړې زده کړې کوي دا چې د باډې سیمې دغه زده کوونکي د پوځي عملیاتو او نامنې ته په کوم نظر سره ګوري او دوی د کوم ستونزو سره مخ دي په دې حق لباندې د دغه سیمې یو زده کوونکی مسلم خان مشال ریډیو ته وایي
د سره سټوډنټ ذهني جسماني مالی هر یو شي سره متاثر شو د ګورنمنت کالج پېښور کې څومره سټوډنټ دو اټینډنس به خې کم شوه هم د کوایې چې بوله اپریشن او پزوی پزوی نه کې او کرفي مونږ حکومت نه دا هغه کو چې یار د شه صدق ته اپریشن کې هر سکه مونږ منو او 3 سال د سټوډنټونو ز کول دا ډیر ناجایز کور دی
او د باډي کاریګر غړی یو سیدونکې شاه حسین چې په پېښور کې زده کړې کوي د مشکل په حق لا وای
جی زمونږ په جون باندې انتهایی اثر کړی دی اکثر چې مونږ کله سکول ته ځان رسونو زمونږ نه اسمبلی خواسم روزانه مونږ نه تلی خو اکثر چې کوم دی اړومبې پیریډ هم نیم می شوي زمونږ نه مونږ ته د لارو ډېر زیات تکلیف دی
او دې سیمې سره تعلق لرونکي د پېښور یونیورسيټي یو زده کوونکی صفت الله وای چې دغه پوځي عملیاتو او نامنې او لامل دوی د تعلیم په میدان کې ډېر ورستو پاتې شول
چې بيخي هغه چې څو ترکین کړی او غمو چې کني سل کول ورستو دوا ځو لړو سکولونه ته بوشول او کلین ته بوشول چې اوس موږ په دوه منځ کې ګیریو چې یاره نه یو غوب څه خبرې کوي شنو د غوب څه خبرې کوي شو په دمانس کې ګیریو حکومت منه ډابست نه ای موږ دا کاډ په سرکړی یو زغلوی نو موږ پاند دا خوست کو ک په مذاکراتو باندې خبره حل کوي شي مذاکراتو حل کی او چې څه آپشن زه دوسر بیا غل استعمال کی او چې عوام له خیر شي پوه شو خلک خپل کورونو لا روشي خپل سکول نه بودی خپل کلی خپل زمکه بودی
د باړي د پوزي عملیاتو او دینه اغزمن شو زکونکو د مشکلاتو پاړم چې کله د خیبر پولیټیکل او پوزي چارواکو سره رابطه وکړه نو په دې اړه دوی د څه ډول رائے راکول نه ډډه وکړه خو د دغه سیمینه د کمی اسمبلی د پاره منتخب شوی غړی حمید الله جان اپریدی وای چې په زور زیاتی سره دغه کشاله نه حل کیږي او ما د باړي د زدکونکو د خېګړې د پاره یو شمیر کارونه تر سره کړی دي
نو کله هم په زور باندې په اپریشنو باندې دا مسئلے نه دی حل شوی د دې بنیادی حل د علاقې د مشرانو سره پکې ناستو باندې دا غي سره په خبرو باندې دا مسلې حل کیدی شي. د ایجوکیشن انسټیټیوشن ماری هابلیټیټ کړل اوس ډیگری کالج کم د متبادل ځای کې په مونږ کلاو کړو ټیکنیکل کالج په کلاو کړو مونږ کمیونټی بند کړیو دا غي چې کم د دوباره مونږ په راین سټیټ کړل.
یاد دی ویچ د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیر دوه کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په دې وروستیو کې د باډې یو شمېر سیمونه په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د سواد د دورې پر مهال ویلي دي چې ملکن ډیویژن کې نورو مسلو سره سره انصاف ورکولو کې ځنډ هم یو لوی مسله ده. اوس به حکومت ګرځنده عدالتونه جوړوي چې ولس ته د کور په درشل انصاف ورکړل شي. په دې اړه پام وکړئ د نیاز احمد خان رپورټ ته.
د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د سواد دورې په مهال سید شریف ضلعي کچهره کې د ملکن ډیویژن وکیلانو ته خپله وینا کې ویلي دي چې دې سیمه کې د نورو ډیرو مسلو سره سره اولس ته په وخت انصاف نه ورکول هم شامل دي. په دغه اړه نوموړي وویل
د دې یو هیستوریکل بیک گراوند دی چې په دې کې د سل کالو نه زیات سلور قسمه نظامونه د قانون او د عدالتونو رایج پاتې شو او مختلف اوقات کې هغه په وجه د علاقې څخه خاص ترقی نه وکړ او هغه نه مسایل جوړ شو او سر فرست یو چې کومه مسله ده تاسو به تسلیموئ او زه تسلیموم چا په انصاف کی تاخیر.
د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان زیاته کړه چې اولس ته به اوس په فوري توګه انصاف ورکول لپاره ګرځنده عدالتونه جوړول شي. دغه عدالتونه به د تحصیل په سطح وړې وړې مقدمې حل کوي چې پکې به وړې شخړې لکه د جایداد مسلې، خاندانی شخړې، وړې وړې جګړې، د معمولي جرمونو مقدمې په هغه وخت د ګرځنده عدالتونو ججان حل کوي.
موږ یو سیستم شروع کوو. ما سره حکومت اصولانه اگری کړي هغه کې موږ موبایل کورټس جوړو. نو چې کوم پیټی میټرز دي لکه لین ڈسپیوٹ سے ڈیمارکیشن دے فیملی ڈسپیوٹ تے سمال سیول جکم ڈسپیوٹس دی کریمنل میٹرز دی پیٹی نیچر نا غبا منگ پا ہر یونین کونسل سطح باندے پا ہر یو کلی کی یو ریپورٹر التکار کئی پا آغا جج با فوراً سبا زان را سری کلی مشران و آغا پریکیر مکنی ریونیو ڈسپیوٹ تحصیلدار بابا پٹواری بابا سر آئے التبا ڈیمارکیشن کہی یا نیگوسیشن کہی ہو التبا پسپارٹ باندھے آگا مسئلہ حل کے
پتگا گرزندہ عدالتوں کے با وکیلان نوی او دہاغوی نہ بغیر با دغا مقدمے حل کی گی. پدے اڑ مو چی کلا د سوات بار ایسوسیشن صدر اثر خان وکیل سخا پختہ نوکڑا چی دغا گرزندہ عدالتوں با سمرا گٹور وی نو ہاغی ویل
نو فائدہ پکے دیر زیادہ دا البتہ نقصان چیز اگر پکے بدلی جڑے نشتے سے کم کیسوں کی تو وکیل ضرورت ہی نو آگے کی تاریخوں نہ بدلے گی آگے کی پولیٹر شہادت پکاری اور اگر آلریڈی پر موجودہ کیسوں نے چیز رقم چھ پینڈنگ دی پر مختلف عدالتوں نے کی اگر پروسیس بدلے گی کمپلیٹ کی گئی نظام پکیل کو وکیلانو باندھے ردی نہیں کٹو اس ساتھ نشتے البتہ خل کو تشدد نوٹر جات ریلیف ملا ویدیش
دغه عدالتونه به عام ولس ته څه فایده ورکړي او څه اثر به سیمه کې لري. په دې اړه مقامي خبریال فضل خالق وایي
غټه خبره د دینه دار اوزي چې یاره د خلکو به د حکومت خلاف هغه بغاوتي سوچ ختميږي دوی ته به د درشل باندې انصاف ملاويږي او په دوی کې به د خ نه یو معاشرتي ژوند د لوبولو هغه دغه پیدا کیږي.
د ملکن ډیویژن سیمه کې تیر وختونو کې په عدالتونو کې انصاف نه ورکولو یا دغه عدالتونه غیر اسلامي ګرځولو خبرې تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر سپی محمد چیړلې او وخت په وخت په دغه اړه د حکومت په ضد احتجاجونه او تشدد هم مخې ته راغلی وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
د باختر ستوري ادبی کلتوري پروگرام تاسو د خبرونو نه پس په دوه منی مای کې اوریدل شي. عبدالرزاق برق دا پروگرام تاسو لپاره جوړ کړی او په دې کې د پښتونخوا د کلتوري او ادبی هلو زلو نه تاسو خبروي او په ادبی دنیا کې څه خبر روان دي، کوم نوې کتابونه چاپ شوي، چیرته مشاعره شوي، دغه هر څه اوریدو لپاره د مشال ریډیو سره اوسئ. په د دسمبر په 15مه د جرمني په بون ښار کې د افغانستان پاړه یو کانفرنس کیږي چې د بون کانفرنس ورته ویل کیږي. د افغانستان بون کانفرنس ته په افغانستان کې حکومتي چارواکو، سیاستوالو، مدني ټولنې او په دې هیواد کې میشتو نړیوالو څه تیاری نه نیولې او له دې غونډې چې په راتلونکي میاشتې د دسمبر په 15مه نیټه به کیږي پاړه خلک څه تمې لري. راځي چې په دې اړه حسیبه شهید دا رپورټ وورو.
په افغانستان کې د مدني ټولنې چارواکي وایي د افغانستان په اړه د جرمني د بون ښار په جوړیدونکو غونډه کې به دوی فعال ونډه ولري او د دې لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان په اړه د بون په دوهم کانفرنس کې چې د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې جوړیږي، د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان پر سیاسي اړیکو، له افغانستان سره د نړیوالو مرستو، افغان ځواکونو ته له بهرنیو د واک د لیکت او په افغانستان کې د سولې پر مسلې خبرې کیږي. د افغانستان د مدني ټولنې استازي او د بون په غونډه کې ګډون کوونکی باری سلام له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه کانفرنس په درشل کې د افغانستان د مدني ټولنې سلور دیش غړي په بون کې سره راټولېږي او د غونډې په اړه سلام مشورې کوي.
شما اطلاع دارین چې په تاریخ 2 و 3 دسامبر یک کانفرنس به جزئی مدنی در میجه برگزار می شدن بون در ای
تاسو خبره چې په دویم او دریم نیټه په بون کې د مدني ټولنو یو کانفرنس جوړیږي. په دې کانفرنس کې بعد د مدني ټولنو څلور دیش منتخب استازي برخه واخلي. دوی بعد د بون د کانفرنس په درې مهمو ټکو چې هغه د مسولیتونو لیکت، بیا یو ځای کېدل او د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ژمنتیا ده پراخ بحث وکړي او د افغانستان د مدني ټولنې لیدلوری به له نړیوالې ټولنې، لویدیځو رسنیو، څېړنیزو ادارو او هغه کسانو سره چې په دې کانفرنس کې برخه اخلي شریک کړي. له څلور دیرشو کسانو څخه د بون غونډې لپاره دوه کسان ټاکل شوي چې یو زه خپل یم او بل هم میرمن سلی غفار ده.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر په دې باور دی چې د بون په کانفرنس کې به له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د نویو مرستو ژمنې وشي.
موږ د هیوادوالو او هم په سیاسي سطحه د افغانستان د دولت او د نړیوالو امید دا دی چې دا د انتقال یا د مسؤلیتونو د لیږد بهیر چې تکمیلیږي په خیر سره، نو باید دنیا یو نوی پیغام افغانستان او د افغانستان ګاونډیو هیوادو ته ولیږي چې د افغانستان متحد هیوادونه به د افغانستان سره په سیاسي چارو کې، امنیتي چارو کې او اقتصادي چارو کې یو ټینګ دریس ولري او اتحاد به ولري. سره د دې هم چې د دوی پوځیان به تر 2014 کال پورې به د افغانستان سره وځي، اما دا اتحاد به تر یو اوږدمهاله اتحاد.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیوډو وستر هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان په اړه د بند دویم نړیوال کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی بشپړ کړی دی او دوی هیله مند دي چې پر ټاکلې نیټه به افغان پلاوی او نور ګډونوال د بند په دویم کانفرنس کې راټول شي. وستر دا هم ویلي جرمني به له 2014 میلادي کال وروسته هم افغانستان هېر نه کړي او د افغانستان سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي بیا اندېښنه څرګنده کړي چې د بون په غونډه کې به له افغانستان سره د ځل نړیوال پراخې مرستې ونې شي کړای.
د وزارت ولسي مالیه تر ریاست لاندې د سیاو اقتصادي درخواستونه هم جوړ شوي دي. د پلان چې تر 2010 کال پورې یا 2010 کال پورې یو ولندیز شوي دي. هلته ما چې وکتل په هغه کې هم په راتلونکو شل کالونو کې هم افغانستان بیا هم د چاپیټ نه رسیږي او بیا هم 15 میلیارد ډالر په کال کې باید د خارجي منابعو څخه ترلاسه کړي. زه د پلان سره موافق په دې نه یم چې باید په افغانستان کې په چټک صورت موږ وکولی شو چې په خپل پښو ودرېږو او دا امکانات شته دي. موږ ډېر ښه طبیعي منابع لرو، انساني منابع لرو.
خو بل لور ته د بون غونډې ته ناټو ډېرې هیلې لري. په کابل کې د ناټو د ملکي استازي وایند ډومینیک میډلی خبریالانو ته وویل چې هیله مند دی چې د بون په غونډه کې به د افغانستان او سیمې لپاره ناټو څرګند پیغام وړاندې کړي.
دی وایي ناټو هیله مند ده چې نړیواله ټولنه به د بون په دویمه نړیواله ناسته کې د افغانستان او سیمې
پاړه یو واضح پیغام وړاندې کړی او هغه دا چې د افغانستان پاړه د نړیوال ټولنې ژمنې تل پاتې دي.
که چېرته نړیوال له افغانستان سره مرستې ونه کړي، د یو شمېر پوځي چارو د څېړونکو په باور له 2014 کال وروسته به افغانستان ته ګران شي چې د شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونو تنخواوې ورکړي، د وسلې غم یې وخوري او د روزنې بهیر یې پر مخ بوزي. دغې اندېښنې ته په وروستیو کې نړیوال بانک هم په یو راپور کې اشاره وکړه او ویل په 2014 کال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وزي، له دې هېواد سره به بهرنۍ مرستې لږې شي، نو د پوځ روزنه به ورته ګرانه شي. خو د افغانستان دننه بیا حکومت دې ته هیله لري چې افغانستان به خپل قانونه بهرنیو پانګوالو ته وسپاري او له دې لارې به خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي. البته نړیوال بانک په دې اړه په خپل راپور کې څرګنده کړه چې د قانون سپړل وخت ته اړتیا لري. د بن کانفرنس مشري به افغانستان کوي او کوربه به یې جرمني وي. افغان چارواکي وایي په دې نړیوالې یو ورځنۍ غونډه کې چې د نړۍ له نویو څخه د زیاتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پکې ګډون کوي، د افغانستان سره د مرستو په برخه کې به نړیوال د اداري فساد د مخنیوي لپاره ځینې شرایط هم وټاکي.
حسیبه شهید وا چې تاسو ته د بون د راتلونکو افغان کانفرنس په اړه معلومات درکول. په جلال آباد کې د خطي زون په کچا د خزو ټولنې د ویغونډې په ترس کې په حکومت غږ وکړ چې د بون په دویم کانفرنس کې داسې خزو ته ونډه ورکړي شي چې په سمه توګه د افغانو میرمنو استازولي وکړي او د خزو حقونو ته په کې پاملرنه وشي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال خبریال باز محمد عابد په ریپورت کې راکوي.
په جلال آباد کې د افغان خزو ټولنې د یوې غونډې په ترڅ کې حکومت نه وغوښتل چې د بن په دویم کانفرنس کې د دایمي سولې د راوستو ترڅنګ دغه کانفرنس ته داسې خزي ور وپیژني چې د افغان خزو واقعي استازیتوب وکړي شي. دا غونډه چې د اویک یا افغان خزو ټولنې په نوښت جوړه شوې وه، د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د خزینه چارو ریاستونو استازو او د مدني ټولنو فعالو خزینه او غړو په کې برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د اویک دفتر مسؤل زکیه کاکړ وایي د دوی د ټولېدو هدف دا دی چې د بند دویم کانفرنس په حق له خپل نظریات د حکومت په وړاندې کې دي.
هدف د دې کانفرنس دا و چې موږ غواړو چې د ښځو نظریات ټول کړو، د بند کانفرنس په اړه باندې چې دوی څه نظریات لري، د دوی وړاندیزونه په سطح د زون څه شی دي، د زنانه موجودیت په دې کې ډېر زیات ضروري دی، ولی چې هر ښځه کولی شي د ښځو لپاره باید خپل نظریات ورکی او د خپل غوښتنی وایي، د ښځو حقوق، د ښځو امتیازات، د ښځو اجتماعي مسایل باید خوندي وساتل
شي. د ننګرهار د خزینه چارو په خوانی مشره او د مدني ټولنو فعال غړي شیلا بابري وایي چې د بن په کانفرنس کې د امنیت ترڅنګ د ښځو حقوقو ته هم پام واړول شي.
پیشنهادونه ده چې کوشش وکړي چې د سولې راوستلو لپاره لاره هواره کړي، چې د امنیتي مشکلات ښځو ته مشکلات پیښي او نارینه وته. او بل خبره ده چې ښځو حقوق قانوني اساسي اسلامي شريعت ورته ورکړسي ده، باید هغه ته درناوی وشي او د هغه د پرمختګ او د هغه د پیشرفت لپاره باید هڅه او کوشش وهم.
د کونړ ولایت د خزینه چارو مشر شفیقه سعادت وایي چې د بن په کانفرنس کې د خزو ته پوره ونډه ورکړې شي.
زموږ د افغانستان ډیر مخاوري خزې، ډیر پوي خزې، ډیر عالم خزې هم لرو چې په دغه کانفرنس کې په شکل د فزیکی دای په وجود لري، د سنه چې په شکل د سمبول کې نه یا د خپل موقع د خبر ورنه کې یا د خپل باسونه کې د نظر ته مثلا توجه ونه شي. موږ د غوړ د افغانستان دولت نه، خو د افغانستان د خزې د ژوند لپاره هم به د دقیق فکر وکړي او خزې باید اته حتمی ضرورت حضور لري.
ټاکل شوی ده چې د بن دویم کانفرنس به د روان میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د جرمني هیواد بن ښار کې جوړ شي، چې په افغانستان کې به د تیرو لسکلنو لاسته راوړنو له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت په سپارلو او د نړیوالې ټولنې له اوږدمهاله مرستو او په یو شمېر نورو مسایلو پکې خبرې او پریکړې وشي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو د باز محمد عابد په رپورت کې واوریدل چې افغان میرمنې د بون د کانفرنس نه څه تمه لري. دوی وایي چې داسې میرمنو ته د بون په کانفرنس کې د برخه اخیستو موقع ورکړل شي چې د افغان میرمنو په استازیتوب هلته خبرې وکړی شي او د دې ګډون د سمبولیک نه وي. دوی دې هلته وکولی شي چې د افغانستان د میرمنو په اړه دوی خبرې اترې وکړي. تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ او په لږه شیبه کې تاسو وړاندې خبرونه کې اوریدونکو مونږ خبرونو لنډیز لرو او د هغې نه پس بیا مونږ تاسو دپاره په دویمه نیمایي کې خبرونه لرو. د باختر ستوري اوس هم دغه اعلان اورو، د هغې نه پس خبرونې ته ادامه ورکو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
دا مشال ریډیو د پدرنګ سات کې په پیښور کې د سهار 9:30 کې دون کې دي په پوره 9:30 به تاسو ته حساب شهید د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کې د خبرونو د لنډیز نه پس رپورت لرو چې په مصر کې مظاهره نن په 9 ورځ هم روان دي. نو دا شیبه حساب شهید سر په سټوډیو کې دا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان سره په کله د ناټو په هوایي بمباری کې د مومندو د پایځي تحصیل د امنیتی پوسی اته سرتیری وژل شوی او څلور ټپیان دي. بیا بره اورګزی ایجنسی کې د بمی 14 لامل ته وسله ور وژل شوی دي. په پیښور او دغه خار په شاوخوا سیمو کې په زورګونو پولیس او امنیتی ځواکونه ځای پر ځای شوی دي. په اسلام آباد کې د واکمن ګوند پیپلز پارټي د مشانو بیړنۍ غونډه شوې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د هیواد په عالمانو غږ وکړ چې د امن پر راوستلو کې د هلې ځلې وکړي او خپل رول دی ادا کړي. ټاکل شوی ده هغه درې تنه چې په افغانستان کې بیلابیلو کرسیو ته کندید شوي دي د نولسی جرګې ته د اعتماد د رایو د اخیستلو لپاره حاضر شي. په مصر کې یوازې 2 ورځې پارلماني انتخاباتو ته پاتې دي خو د قاهرې په تحریر میدان کې مظاهرې دوام لري او نن یې 9 ورځ ده. او د عربي ټولنې چارواکي نن پر سوریه د بندیزونو د لګولو لپاره غونډه کوي.
خبرونو لنډیز مو د حسیبه شهید نو اورید. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پایل د کورنیو مطبوعاتو نه کوو. د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن د بجلی د نرخونو د زیاتوالي پاړه په پیښور کې د ګیس د نشټوالي پاړه او د حسین حقانی د استعفا پاړه اداري خبرې کړې دي. زموږ همکار سراج ظهیر د پاکستان ورځپاڼې لوستي او مهم ټکي تاسو سره هم شریکوي.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې پاکستان کې د تیلو بجلی او ګیس په نرخونو کې په زیاتوالي باندې لیکلي دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې نیپرا یا د بجلی کمی ادارې په نوې بجلی په نرخونو کې 22% اضافي منځوري ورکړې ده او دغه رنګ اوګرا هم د ګیس په نرخونو کې 14% پورې د زیاتوالي منځوري ورکړې ده. ادارې لیکي چې یو خوا پاکستان کې بیروزګاری او غریبي ورځپوره سیوا کیږي او بل طرف ته حکمرانان او بل طرف ته حکومت لګیا دي د بجلی کیس او تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کوي چې لکبل به په ګرانی کې نور اضافه وشي. اداري لیکي چې د ملک د تباهۍ نه بے پروا حکمرانان په خپل مزو کې بوخ دي او ولس اړخته بيغي پام نه ور کوي. اداري اخر کې لیکي چې حکومت دې زر تر زر د ولس ستونزو ته پام وګرځوي کني حسینه چې ولس تنگ آمد بجنګ آمد مطلب باندې عمل وکړي. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د هيسي اسکندل نه حکومت ته خطر نشته او کس زیرامخه تشوی نو دولت سره رابطہ کولی شي زکه چې پدی مسله باندې د سیاسي او عسکري مشروالې یو سوچ دی. اداري لیک چې د میمو گیټ یا لنجمن خط لګبره د پاکستانی ولس په ذهنونو کې نوې نوې پښتنې راپورته کیږي نو باید چې پسندیدګي سره د دې ادراک وکړي شي. اداري وړاندې لیک چې د دې سره سره کامي حلقو ادارو او د ټول کام د ذمہواري جوړیږي چې هغه داسې تګلارې جوړ کړي چې بهرني قوتونه د پاکستان په دننی معاملو کې د مداخلت سوچ هم ونکړي. او دارن حکومت پاکستان هم پکار دی چې د لنجمن خط کې څوک هم کا کړوي چې هغه خپل انجام ته ورسوي. راج رسپان خپل اداري پیښور کې د سویګیس په نشټوالي لیکلی دا او وایي چې د لوی اختر 3 ورځې د پیښور په مختلفو سیمو کې د سویګیس پریشر ډیر کم وو خو د هغه وروسته حالات سلګ ډیر خشوي وو. ولی نن سبا یو وار بیا د سهار نه تر غرمې بلکې بعض سیمو کې خطر ماس پهینه د ګیس دباو نوي چې ورسره ولس د ستونزو ښکار دی. اداري وایي چې لا خو د جمی سر دی او حکومت په جنوري او فروری میاش کې د پریشر د کمی ویلی وو او شوروي نومبر کې اوکړه او د ولس د حقوقو علمبردار قوتونه او سیاسي مشورولې په دې معاملې بهي غلي دي. اداري اخر کې وایي چې اخر د دې خبرو د سویګیز د اعلی چارواکو سره ځواب شته او کنه چې ولې د ولس سره دا ظلم روان دي او حکمرانان به تر کومه داخلك پته شو خبرو غولوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
The د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې د دوه ورسپانو کتنه لرو. لومړی انډیپندنت ورسپانې د امریکا لپاره د پاکستان نوی سفیر شیر رحمان ته پراته چیلنجونو په اړه مقاله خبره کړې. بلخو لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا پوځي کمانډر د 1200 سرتیرو د سلاکارانو په هیڅ ټاکنه غواړي چې د افغان ځواکونو روزنه کې برخه واخلي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې د ګلایز ناورو.
د برتانی انډیپندنت ورسپانې خپل یو مقاله د پاکستان لخوا امریکا سره د اړیکو د نوي باب پرانستلو په اړه لیکلې ده. ورسپانې لیکي په واشنگټن کې د پاکستان سفیر حسین اقانی چې اوږدې مودې پورې سفیر پاتې شوی وو د استعفا وروسته نوي سفیر شری رحمان ټاکلی شوی. شری رحمان د بشري حقوقو کارکونکو هم ده. د نوي سفیر ټاکنه په داسې حال شوی چې د پاکستان او د امریکا اړیکې پیچلې شوی او دا د هغه لیک نتیجه ده چې د اوسامه د وجل وروسته په یو خفیا مراسله کې د امریکا د ګډو ځواکونو د مشر اډمیرل مایک مولن غوښتنه شوې وه چې په پاکستان کې د فوزي کوتتا مخه ونیسي. دا تورونه دي او د دې تصدیق لا نه دی شوی. ورسپان لیکي چې شیر رحمان امریکا سره نږدې اړیکې لري او هغه ځکه هم چې په 1900 کال کې د سیاست او اقتصادي زده کړې د دې هیواد څخه کړې وي. شیر رحمان مخې ته د امریکا سره د اړیکو په اړه لوی چیلنجونه مخې ته پراته دي او هغه ځکه چې امریکا په پاکستان کې غیر مقبوله شوی او بلخوا بیا په واشنگټن کې ناس خلک پاکستان ته د شک په نظر ګوري. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورسپان لیکي په افغانستان کې د امریکا فوزي کمانډر د نور فوجیانو په افغان ځواکونو کې د سلاکارانو په هیڅ د پاتې کېدو خواست تیار کړی دی. د امریکا او ناتو چارواکي وای دا په داسې حال کې کیږي چې افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو عمل تون شوی. ورسپان لیکي فوزي کمانډر جان ایلن غواړي چې د منځني کچ اول سبا فوزي سرتیری د افغان ځواکونو په ډلګیو کې د سلاکارانو په توګه تعینات کړي. چارواکي وای د دې لپاره د فوجیانو لیست هم تیار کړی شوی دی. ورسپانې د امریکا د یو فوزي جرنل حواله ورکړي او وای د دوی لومړی ترجیح اوس د افغان ځواکونو او پولیس جوړول دي او دا ګران لار ده ځکه چې افغانان په خپله دا بار په سر نشي اخستي. لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت به د تجربه کار سرتیرو چې د سلاکاري دنده ترسره کړي په لټون کې به زیاته موده واخلي. په 2004 کال کې په عراق کې هم دغه شان صورتحال مخې ته راغلی وو چې کله امریکایي فوزي کمانډر د عراقي ځواکونو جوړولو لپاره د سلاکارانو غوښتنه کړې وه نو د دفاع وزارت د دې مخالفت وکړو او ملاتړي سرتیری ورواستول او هغه سرتیری چې جګړې په سترګو نه وکتلی.
اوس هم یو نړیوال رپورټ درته لرو. د مصر د سرخار قاهرې په تحریر چوک کې بیا په زرګونه مظاهره چان راغونډ شوې دي او د واکمن پوځي کونسل نه غوښتنه کوي چې واک ته زر تر زره ولسی او جمهوري حکومت ته وسپاري. راځي چې د مصر د حالاتو په اړه نور تفصیل د مجید بابر نوورو.
د جمعې په ورځ د مصر د سرخار قاهرې په تحریر سلولاره کې په زرګونو خلکو په واکمن پوځي کونسل غږ کړی دی چې واک دی ولسی حکومت ته وسپاري. مصری مظاهره چانو دغه مظاهرې ته د لسو لکو د خلکو مظاهره ویلې ده او ورته یې د داسې د جمعې د ورځې نوم ورکړی دی چې اخرنی موکه لري. مظاهره چان د مصر د دغه پوځي کونسل چې د روان کال د فروری د میاشتې راهیسې واکمن دي غوښتنه کوي چې زر تر زره دی واک یو داسې ولسی او جمهوري حکومت ته حواله کړي چې په دغه هیواد کې د 2012 کال د جون په میاشت کې ټاکل شوی د ولس مشره انتخابات وکړي. په تحریر سلولاره کې د دغه مظاهره پر مهال سم مظاهره چانو د مصر قامي بیرغونه راپول خو یو مظاهرچی یو داسې بینر هم نیولې وو چې پرې لیکل شوی ول خلک ولسی صدارتي کونسل غواړي. په دغه مظاهره چانو کې یو صابر سادوای تر هغه بعد د تحریر سلولاره پرې نګدي تر کومه چې د هغه غوښتنې نوي پوره شوی دی وای
احنا مش هنسيب الميدان الا لما ترجع كرامتنا
مونږ به تر هغه پوري د دې سلور لارینه لاړ نه شو تر څو چې مونږ خپل وقار نوی بحال کړي. دا ډیر زیاتې دي مونږ ځپل کیګو او خلک د خوراک تر لاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي.
الناس تعبانه الناس مش لاقيه تاكل.
د مصر د حکومتي میډیا د راپورونو تر مخه د زیارت پورس پوزي کونسل په خواني وزیر اعظم کمال غنزوري په دینیت ټاکلې دي چې نوې حکومت جوړ کړي خو په تحریر سلولاره کې د خاغلی غنزوري دغه ټاکنه بیا مظاهره چانو نه د منزور کړي او وایي چې اتاویا کلن په خواني وزیر اعظم د دغه هیواد د هغو ځوانانو نمائندګي نشي کولای چا چې د دغه روان ولسی پاسون مشري کړي وا او چا چې د حسن مبارک دیرش کلن واکتا د پای ټکه کې خودو. یو مظاهرچی طه محمد وای ولس یو داسې وزیر اعظم غواړي چې د ولس د ستوندو خبر وي.
ثاني حاجه احنا طالبين واحد يفهم الشعب
نازل هدف من الشعب
مقداسي وزير اعظم غواړو چې پر دې خلکو پوشي موږ هغه کسان نه غواړو چې جر جر هوایی ډزې کوي چې موږ منتشر کړي نو موږ داسې یو کس غواړو چې د خلکو پوهاوی ولري
خو
بیا ځینو مظاهرچیانو د ښاغلي غنزوري ملاتړ کړی دی او وایي چې دی د غریبو خلکو وزیر اعظم دی ځکه چې د ښاغلي غنزوري د وزیر اعظمۍ دوره کې هغه به د هغو خلکو لپاره کار کولو کوم چې غریبانان وو یو بل ځوان مظاهرچی احمد انور وایي چې د حسنی مبارک د رژیم د نورو چارواکو په پرتله ښاغلي غنزوري په بډو رشوتونو کې نه و ککړ
د هغوی سیاسي ماضي ډېر ښکاره دی هغوی په درغلیو کې هم نه دي ککړ خو تر څو چې زموږ د غوښتنو خبره ده نو موږ غواړو چې هغه خلکو ته دې معاوضه ورکړی شي کوم چې مړه شوي دي او فیلډ مارشل تنتاوي ته دې سزا ورکړی شي
ښاغلی غنزوري چې په امریکا کې زده کړې ترسره کړې دي د حسنی مبارک په رژیم کې د کال 1996 نه تر کال 1999 پورې وزیر اعظم پاتې شوی دی خو هغه وخت یې د حسنی مبارک نه ځان په ډډه کړو کله چې هغه د واک لرې شو د دې نه مخکې پوځي کونسل لخوا ټاکل شوی وزیر اعظم اسام شرف او د هغه کابینې په روانه هفته کې هغه وخت استعفا ورکړه کله چې په قاهره او نورو ښارونو کې پرتشدده مظاهرې پیل شوې
تاسو د مصر د مظاهرو په اړه د مجید بابر ریپورت اوریدو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره وو اوس هم تاسو د پاره عبدالرزاق برق د باختر ستوري ادبي پروګرام وړاندې کوي ما ته اجازه راکړئ او تاسو دا پروګرام اورئ
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما عبدالرزاق برق د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه ومني د دې اونۍ په خبرونه کې به اول د خیبر پښتونخوا یو داسې شاعر دروپیژنو چې د تعداد په لحاظ ډیرې د جاپاني صنف هایکوګانې لیکلي بیا به دا درته ووایو چې د قبایلي سیمې په تاریخ کې په لومړي ځل یوه نوې قبایلي ادبي جرګه جوړه سوې او د خبرونې په پای کې به دا حال درکړو چې د خیبر پښتونخوا په تاریخ ښار پېښور کې یو ورکشاپ په دې اړه جوړ شوی چې په اوسني وخت کې د لیکوالانو او شاعرانو ذمواري څه ده درنو اوریدونکو ایکو چې یو جافانی صنف دی دغه هایکو پښتنو شاعرانو هم په خپل شیر کې خپل کړي په دغه سلسله کې ویل کیږي چې د خیبر پښتونخوا استوګن ډاکټر اظهار الله اظهار هغه یوازنی د پښتو ژبې شاعر دی چې د تعداد په لحاظ تر ټولو زیاتې هایکوګانې په پښتو ژبه لیکلي او د ایکو درې شعري مجموعه چاپ کړي د دغه شعري ټولګو نمونه راته غوږ نو کې بنگړی شرنګوي کانی د ګل پلاس کې خوان نکوي ستاده ځواني تصویر په خوب وې د دې دا چې د هایکو په دې درو کتابونو کې ډاکټر اظهار الله اظهار څنګه هایکو غانی لیکلي او په هغه کې څه ډول رنگ لیدل کیږي په دې اړه په پېښور کې لیکوال حسین احمد صادق داسي وویل
اظهار چې ډېر ښه هایکو لیکلي دي زه دا غدا هایکو ستاینه کوم چې نورو شاعرانو هایکو لیکلي ده نو چا سنځو مزاح خالص سنځو مزاح په هغه کې را ذکر دی که نه او چا هایکو لیکلي ده نو په هغه کې لکه اسماعیل ګوهر نو په هغه کې هغه زیات زور هغه خپل علاقې ثقافت او کلتور نه ورکړی دی او دا بالکل دا خو منلی شوې خبره ده چې پوره درې کتابونه او هغه هم داسې واړه کتابونه نه خو زخیم کتابونه چې په سوونو صفحې لري که نه نو هغه چاپ کړي د هایکو او د ټولو نه زیاتې هایکو ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب لیکلي دي او د ډاکټر اظهار الله اظهار په هایکو کې هر یو رنګ شته که هغه تاسو د وطن مینه شي که هغه د دین مینه شي که هغې کې طنز و مزاح شي که هغې کې معاشرتي کمی خرابیانې دي کمی بدیانې دي دا غیر غندل شي نو دا ټول سیزونه چې کوم دی نو د ډاکټر صاحب په هایکو کې مونږ ته په نظر راځي د ژوند د هر اړخ ترجمانی پکې شوې ده که نه نو هغه په خپل ځای باندې هغه پښتو ادب ته ډېر وده رسوي ډېر د پښتو ادب پرمختګ په لوري باندې بیایي د څه اصل هدف دا دی چې د معاشرې نه دا څومره غلط رسمونه دي غلط رواجونه دي دا د معاشرې ته راتلنه شوي دي زمونږ د ټولنې ته چې دا ختم شي د ټولنې نه.
په کوټه کې پروفیسر محمود ایاز وویل چې د هایکو په لیکلو چې څومره زیات کار ډاکټر اظهار الله اظهار کړي د په خبره بل چا دومره زیات کار نه دی کړی، ځکه چې د دې کار د لاري د هایکو ډیر لوی وکالت هم کړی.
گزارش کوم چې اظهار الله اظهار چې د هایکو نگاری په صنف کې د دغه صنف چونی وکالت کړی دی زما خیال دی بل څه نه دی کړی او په دایکو په سن باندې چې په نثر کې چونی لیکل چا کړی دی زما خیال دا دی زیات لیکل چې دی هغه اظهار الله اظهار کړی دی او دغه سن ته که خلک متوجه شوي دي زما خیال دا دی چې په هغه کې اظهار الله اظهار کړی دی هغه ډېر کلیدي رول لوبولی دی ولې چې مطلب ډېرو خلکو له ده سره اختلاف وکړي دی چې په کوم ځای کې هایکو لیکلي دي هغه غالبا یولس سیلابي بهر دي او دا هایکو بهر چې دی پنځه اووه پنځه دا جاپا دا هایکو چې ده دا له جاپان نه راغه بیا دلته په اردو ادب کې اردو شاعرانو خپله که په اردو کې په پنځه مطلب دا هایکو ولیکل شوې خو اظهار الله دخته یو بل رنګ ورکړي هغه په یولس سیلابي بهر کې دا هایکو ولیکلې خو تر کومه حده چې دی دعوه لري یعنی کوم چې د پنځه اووه پنځه بهر چې کوم ریدم دی کوم سوکیات چې دي یا کوم دغه چې دی ریدم چې دی هغه دلته په دا یولس سیلابي هایکو کې هم سړی ماش شوي
په خیبر پښتونخوا کې د زیاتو هایکوګانو د لیکلو په اړه چې په خپله د ډاکټر اظهار الله اظهار څخه چې دا پښتنه وسوه چې تاسو د جاپاني سنف زیاتې هایکوګانې ولې په پښتو ژبه کې لیکلي نو ده په جواب کې داسې وویل
دا مشخ یا د مغرب څنګه دا یو اضافي خبره ده. اصل خبره دا ده چې یو داسې پیرایه ده چې علمي او ادبي پیرایه ده او د انسان جذبات او احساسات پکې په ښه طریقې سره چې منتقل کېدی شي د خلکو زړونو ته د خلکو ځینو ذهنونو ته معاشرې ته تاریخ ته تهذیب ته نو دا په دې زمانه کې نوماسي ځینو ته توجه وکړه ده. او بله دا خبره چې ما کوم هیئت چې نقل کړی دی هغه متواجر پوځان دی یا د جاپان دغې قدیم هیئت سره چې نو هغه ډېر زیات سمون نه خوري نو د هغې د دې خبرې جواب ما چې نو متعدد زه نه چېنه ورکړی دی دونه بېشماره مې چېنه ورکړی دی ځکه خو بیا مې یاده کوم.
د ډاکټر اظهار الله اظهار د هایکوګانو د لیکلو په اړه په سیمه کې داسې ویل کیږي چې د هایکوګانو سیلاب هم زیات لیکل شوی په دې عقله د جواب داسې وو
چې دا ما صرف نه لیکلي تاسو وګورئ په د دنیا په هر ځای کې چې نو داخله فرضي شوی ده او دا خلا فرضي نه ده دا د فن د عظمت په داد باندې چې دا هر څه کېږي او دا څوکم څوکار چې تاسو یادونه په جاپان کې مخیری څوکار نه دی هغوی په خپله دغې چوکاټ کې نو مخالفت کړی دی د دغې نو تېښته کړې ده او ویلي دي چې چونکې هایکو فن دی او په فن باندې چې نو ککل قطغن چې نو لګوله دا هغې فن ته نقصان ور رسول دي لهذا په هیئت کې که فرض کړه تعین د دې ونه کړی شي او په هغې کې تبدیلي راځي نو دا بده خبره یا د عیب خبره نه ده ځکه چې دا فنون موږ سره د انساني معاشرې امانت دي په کوم ښه پیرایه کې چې موږ د معاشرې ته هغه خپل احساسات ور رسولی شو نو هغه مؤثره وي ځکه فرض که یو مؤثره سن په موږ پښتو ته راوستل غواړو د دې لپاره لږ کوم څه بدلون وکړو خو دا ناروا خبره نه ده.
خوږو اوریدونکو، د قبایل سیمې په تاریخ کې په لومړي ځل د لیکوالانو او شاعرانو یوه نوې قبایلي ادبي جرګه جوړه سوې. د دغه ادبي جرګې د جوړېدو دپاره د خیبر پښتونخوا په تاریخي ښار پېښور کې تېره ورځ د قبایلي سیمې لیکوالان او شاعران په یوه غونډه کې سره راټول سوي، او دوی ټول په دې خبره سره سلا شول چې یوه داسې ادبي جرګه جوړه کړي چې د هغه د لارې د قبایلي سیمې لیکوال او شاعران د پښتو ژبې خدمت وکړي. د قبایلي ادبي جرګې نایب صدر او د باجوړ ایجنسی استوګن جعفر خان جعفر وویل چې د قبایلي سیمې لیکوالانو او شاعرانو ډېری ادبي لیکنې کړي چې موږ دغه لیکنې د دې ادبي جرګې د لارې و مخ ته راوستل غواړو.
قبایلو ډېر لیکنې کړي، په قبایلو کې ډېر ښه شاعران شته، خو لیکن قبایل د اوسه پورې مخته نه دي راوړي. د وخت نه د شروع نه موږ د مېړې نمزري وو، بله دا چې زموږ په قبایلو کې یو خاص کار بادور والا م چې دلته ساعتیان هغه کار هم مخې کېنه چې یو شاعر را مخې ته ځي. نو موږ نه دا یو د وخت نه دغه جوړ کړو چې یاره ساعتیانو زموږ صحافت او ادب دا خو ژو ده که نه او شبیر خلیل دغه ویلي دي. نو دوی دغه نه کوه، موږ لیکل کړي دي، موږ د حالاتو مطابق موږ لیکل کړي دي، د وخت مطابق موږ لیکل کړي دي، موږ قوم ته د ادارۍ او د لارښودنې یو درس ورکړی په شعرونو کښې، خو هغه زموږ ته په کافیانو کښې په کور کښې په پاڼو کښې پراته وو، نو هغه شعرونه نه راوتل. زمونږ وس کښې نه کېدو، زمونږ یو تنظیم داسې جوړ کړو چې دوی زمونږ اوس په میډیا کښې نیسي، دا آواز به مورېدل کېږي. زمونږ دلته فنکاران شته دي، هغه ټول دغه تنګونان پاتونه په کښې زمونږ به اول دا کاري چې مونږ خپل ادیبان په خپل مقام باندې ودرو او دوی ته وښیو چې یاره ادب څه شی دی او د دې قوم خدمت څه شی دی. نو د هغې نه پس خو بیا مونږ خپلې کافیانې روباسو، مونږ خپل وسایل چېرو چې یاره په دې وطن کښې په دې خاوره کښې په دې ایجنسۍ کښې چې زمونږ د شاعران هم څه حق شته دی.
د مومند ایجنسی اوسیدونکو او د دې قبایلی ادبی جرګې یو غړي غلام حسین محیب وویل چې د قبایلی سیمې و ادیبانو او شاعرانو ته چا پام نه کاوه، اوس به د په خبره د دې ټولنې د لارې پام وکړل سي.
نو موږ ډېر وخت دا ضرورت محسوسوو چې د قبایلي شاعرانو ادیبان هم ټولنه جوړه شي چې د ټولو ایجنسو نمایندګي بکي او د شاعرانو هغه پوره کېږي. نو په دې وجه زه دا زما دا نظر دی چې د دې باندې به د قبایلو ټولو شاعرانو ته چې کوم رشته پاتې دي چا ورته نظر نه دی کړی، د هغوی صحیح نمایندګي به وشي او د هغوی د یو ځای کولو بیا د هغوی د ادب د سرپرستۍ کولو بیا د هغوی د ادب د پرمختګ دپاره به یو ګټور ګام وي. نو په دې وجه زه خوشحاله یم چې دا ټولنه جوړه شوې ده او تمه مې ده چې دې نه به ډېره فایده میلاو شي. قبایل ادبي جرګه په نوم مونږ چې کومه ټولنه جوړه کړې ده، نو دا د ټولو قبایلي جنسو چې کوم د هغې کښې شامل دي، باجوړ، مومند، خیبر، اورنګزیب، کرم، وزیرستان شمالي، جنوبي او د دې نه علاوه اف آر چې کوم شپږ اف آر ایسي دي مونږ سره، د دې ټولو نمایندګي په دې کښې پکې وه. نو زما په خیال د قبایلي سیمې داسې سیمه به پاتې نه وي، د ټولو نمایندګي پکښې شته دی. زمونږ په اول په نظر کښې خو دا دي چې مونږ به ټولې ژبې چې کوم مرکز دی او د قبایلو هم مرکز دی پېښور، په دې کښې زمونږ یو مرکزي دفتر وي او بیا زمونږ اراده دا ده چې مونږ د ټولو قبایلو په نوم یو مجله شروع کړو او بیا د هغې نه پس د ټولو قبایلو شاعرانو یو شریک دلته کانفرنسونه او مشاعرې وشي، لکه د غټه موضوع چې کوم نن سبا حالات دي د امن په موضوع یا د نورو پښتنو د ستونزو په موضوع باندې دغه ډول سیمینارونه او غټې غټې مشاعرې وشي. مشکلات دا وو چې مونږ یو خو داسې رابطې نه لرلې چې مونږ دا ټول قبایلي شاعران یو ځای ته راغونډ شو، دغه شان ته معلومات نه وو. نو د دې خو ډېره لویه ګټه پښتون قام ته رسېدلی شي، ځکه چې یو شاعر په انفرادي توګه هېڅ هم نه شي کولی، نه هغه خپل کتاب چاپ کولی شي، نه هغه یو سیمینار یا ټولنه کولی شي، نه مشاعره کولی شي. او کله چې شاعران سره یو ځای شي، د هغوی یو پلیټفارم جوړ شي، هغوی په شریکه باندې کوشش کوي، نو د هغوی پیغام هم په ښه طریقه باندې رسي او د علاقې د پیغام رسولو لپاره ښه نمایندګي هم کولی شي.
قدر من اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د یو نه حکومتي موسسې لخوا په پېښور کې تیر ورځ د دې سرلیک لاندې د شاعرانو او لیکوالانو یو ورکشاپ جوړ شوی چې په وسنی وخت کې د یو شاعر او لیکوال ذمہواري څه ده او پښتانه لیکوالان او شاعران د پښتو ژبې املا څنګه ولیکي. و ورکشاپ ته په سلګونو شاعران او لیکوالان ورغلي و دغه ورکشاپ ته پروفیسر راجولی شاه خټک او پروفیسر مشتاق مجرو ویناوي وکړي. دا چې و دغه ورکشاپ ته راجولی شاه خټک او مشتاق مجرو څه ویناوي وکړي په دې اړه د یو نه حکومتي موسسې یو افیسر او د ورکشاپ یو ګډونوال امجد شهزاد داسې وویل:
بده ټولنه کې د شاعر د مواري سره کې دي شي او هغه د کام په پرمختګ کې د ولت او ژبې لپاره څه کولای شي. بیا په دغه خصوصي حالات کې د خصوصي سیمو خلک چې کم دي چې په ظاهره خبره ده د کارګرۍ سره مخ دي او د امن او امان د صورت حال ته ډېر لوی مسله ده. چې په دغه نقطو باندې د محترم ډاکټر راجل شاه خټک لیکچر او هغه په دې موضوع ډېرې ګټورې خبرې وکړې او بیا چې کوم التناس خلکو هغه دا غینه ډېرې ګټورې پوښتنې هم وکړې چې دا غیر تسلیمه ځوابونه هغه ورته بل په املا پښتو سکرپټ او ګرامر باندې ظاهره خبره ده چې دا یو داسې ژبه ده چې هغه د سره په مراحلو کې دا لکه ډېره مترقي ژبه خو ورته موږ نه شو ویلی ځکه چې دا بلا کار پکې روان دی. نو د ګرامر او املا یو شمېر ستونزې اوس هم دا ژبه لري بل قبیلوی چې کوم زمون لهجی دی د دې د وژنه وحدت طرف ته یو قدم دی چې په دې املا کې کار وشي. په دې باندې مختلف ورکشاپونه کیږي مختلف کار کیږي بلغه د خصوصا شاعرانو دی باندې ضرورت لري چې جبه دې شایسته دی د دې جبه دې دی اړې په سټریټ په ګرامر باندې پوهیږي. نو محترم مشتاق مجروح صاحب چې د املا او ګرامر ماهر دی بدا خپل کارم کړي کتابونه هم چاپي هغه ته موږ زحمت ورکړې او هغه راغلل او خپل په املا او ګرامر پښتو ګرامر باندې لیکچر ورکو. بیا چې دغه په حاضرینو په ذهنونو کې کوم کنفیوژن او یا څه پوښتنې وي هغه دې ورتل او هغه هغه په ډېره ټیک طریقه باندې برید کړل.
درنو اوریدونکو اوس زمج د خبرونی وخت پایته ورسېدی. د بل خبرونی پوری د خدای پامان سمسور او ودان اوسی.
پشاتلے دسندانا نوے داسے بے جاندن داسے بے جاندن